السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماشام پورش پښ بجې سولې تاسو له ازادي رادیو څخه د محل د ورستۍ نیم ساعت په شو خبري مجلې اوریدونکو یاست. د خبري مجله ما قسیم سولمل چپتو کړی او د عبید الله عبیدی په تخنیکی لارښوونه درته وړاندې کوم. په خبرونه کې پر بیلابیل مسایلو باندې درته خبرونه او راپورونه لرو. د سر راپور مدادې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وای ک امریکا د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ و نه کړي، د خبرې به ستونزو سره مخ سي. د هر څه لږ وروسته پیل په خبرونو کوو. د دې محل مهم خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي.
مشرانو جرګې د دفاع وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست لپاره د کاندیدانو د معرفي غوښتنه وکړه. د هرات سلما بند په جوزا میاشت کې رسمن افغانستان ته سپارل کیږي. د هند په یو معبد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر تر سلو واوښت. مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې ژر د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې دا غوښتنه مطرح کړه. حکومت غواړم چې پر هر کس چې باور کوي د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست ته د کاندیدانو په توګه ولسی جرګې ته ور معرفي کړي. د دې جرګې اداري هیئت ټینګار کوي چې د بروکسل او ورسا له غونډو مخکې باید د سرپرستانو لخوا د ادارو مشري پای ته ورسیږي. په هرات کې سلما بند د روان کال په غبرګول یا جوزا میاشت کې رسمن افغانستان ته سفرل کیږي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې د سلما بند تخنیکی او ساختماني کارونه تر جوزا میاشتې بشپړیږي او د افغان هند د دوستۍ د نښې په توګه افغان لوري ته سپارل کیږي. فرهاد وایي چې دغه بند به څه باندې 80,000 هکټار مځکه خړوبه کړي. په عین حال کې به 240 میګاواټه برېښنا هم تولید کړي. بلخوا د پکتیکا په زرغون شهر ولسوالۍ کې شل بستر روغتون چې باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت تر باندې راغلي نن ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه روغتون د بنسټ ډبره په 2000 میلادي کال کې شول سوی وه او لګښت د امریکا پرمختیایي ادارې یا یوسیډ ورکړی دی. د پکتیکا د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه روغتون عصري او مجهز دی. نن دریا شتر په مقیاس 4.8 درجه زلزله د افغانستان او پاکستان ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي چې د دې زلزلې مرکز د پاکستان چترال ته نږدې و. بل لوري ته د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې یو مسؤل محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته ویل چې په ولایتونو کې اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې څو د زلزلې له کبله د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. د زلزلې ټکانونه د هند پلازمینه نوې دیلي کې هم حساس سوي دي. قاسی ازادي رادیو ته غوږیست. د هندستان په جنوبي ایالت کرالا کې په یو معبد کې د اور لګیدو له کبله د مړو شمیر تر سلو واوښت. په پیښه کې 280 تنه ټپیان سوي هم دي. په دغه معبد کې اور هغه وخت بل سو چې د اور لوبې له کبله د معبد په بله برخه کې د اور لوبې وسایل اور واخیست. د کرالا د کورنۍ چارو ایالتي وزیر رامیش چینیتا وویل د مړو او ټپیانو له کورنۍ سره به مرسته کیږي.
د وژل شویو له کورنوی سره به مالی مرسته کیږي او ټپیانو ته به د حکومت لخوا د وړیا درملنې اسانتیا برابر شي. حکومت په دې برخه کې د همکاري لپاره خپل ټول توان کاروي.
د مابد دیوی ودانی نړیدو غنو کسانو ته مرګ جوړ لواړوله. په بروکسل کې ډیرا تروریستي هستي په پام کې درلودل چې په فرانسې کې تازه حمله وکړي، خو د هغې په ځای د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې حمله وکړه. د بلجیم سرنولان وایي دغه حمله کوونکي وروسته له هغې چې په فرانسې کې د چټکو تحقیقاتو له کبله ورخطا سول په بروکسل کې حمله وکړي. د بلجیم د فدرال سرنوالي دفتر نن ویل چې دغه حمله کوونکو په روانو تحقیقاتو کې د چټک پرمختګ له کبله ناڅاپه پریکړه وکړه چې د فرانسې پر ځای په بروکسل کې حمله وکړي. تحقیقونکو د بروکسل په حملو کې د شکیلې هستې او هغې ډلې ترمنځ اړیکې کشف کړې چې په نومبر میاشت کې په پاریس کې حمله کړې وې. په حملو کې 130 کسان وژل سوي وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د نړۍ د وسترو اقتصادي قدرتونو تر غونډې مخکې جاپان ته ورسید. ښاغلی کیری به سبا په هیروشیما کې د سولې یادګاري پارک ته ولاړ سي او د امریکا د یو تر ټولو جګپوړي چارواکي په توګه به په تاریخ کې د نړۍ د اټومي بم لومړنیو قربانیانو ته درناوی پر ځای کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا وویل دوی غواړي له اټومي وسلو د یوې پاکې نړۍ پیغام ورکړي.
د جی او غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په هیروشیما کې د اټومي بم د قربانیانو په ساحه کې کیږي. هیله من یم له دې ځای نه نړۍ ته له اټومي وسلو د یوې پاکې دنیا لپاره قوي پیغام ورکړو.
د 1945 میلادي کال د اګست پر 6مه په هیروشیما کې شاوخوا 80,000 کسان هغه وخت ووژل سول چې د امریکا B-29 الوتکې یو اټومي بم وغورځوه. له دې درې ورځې وروسته بل اټومي بم د جاپان ناګا ساکي ښار ویجاړ کړ او په ناغوښتونکو او د مقدونیا پولیسو په سرحدي ښارګوټي ایدومینی کې شخړه وکړه. دغو په ناغوښتونکو هڅه کوله له هغو خنډونو څخه چې مقدونیا له یونان څخه جلا کوي واوړي. د مقدونیا پولیسو شاتګ ته د دغو په ناغوښتونکو د اړ ایستلو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه استفاده وکړه، خو په ځواب کې په ناغوښتونکو پر پولیسو ډبرې ګزار کړې. شاوخوا 1500 په ناغوښتونکو وروسته له هغې له پولیسو سره شخړه وکړه چې فکر یې وکړ سرحد د دوی پر مخ تقریبا پرانستل سوی دی. کله چې د مقدونیا پولیسو وویل چې د سرحد د پرانیستلو موضوع یوه اوازه ده، په لسګونو په ناغوښتونکو چې ماشومان هم پکښې شامل و هڅه وکړه چې له موانیو واوړي.
خبرونه مولا صدی رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه مطالعه کړئ. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او وړاندې په خبرونه کې. روانه خبری مجله کې اوري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وای د دغه حزب او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې باید امریکا خپل دریځ معلوم کړي. اخوا د امریکا د بارونی چارو وزیر وای د افغانستان د ملي وحدت حکومت عمر به 15 کاله وي. د افغانستان مشران جرګې نن پر دې موضوع خپل دریځ څرګند کړ.
افسوس کوم او آره غنم چې د یو بیرونی ملک وزیر خارجه راځي او موږ ته سرنوشت کې دا لپاره موږ د پاره خبره ده.
په یو بل راپور کې ورچې د افغانستان د کورونی چار وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وای د مخدره موادو دوه داسې قاچاق وړونکي نیولې دي چې د نړۍ زیات شمېر استخباراتي ادارې په لټه کې وي.
کسامی حاجی وطن که از مدت 10 سال به این طرف با گناه های کشفی عملیاتی کشورهای مختلف دنیا تحت تعقیب داشتن که ما در مجموع ما را دستگیر کردیم و ما با تمام وجود ما تلاش داریم که دوباره حاجی لالجان را دستگیر بکنیم.
افغانستان سره د جاپان د 28 میلیون ډالر تازه مرستې په اړه هم راپور لرو. نور مسایل هم سته. روانه خبری مجله مو تر شپږ نیم بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ چې د انټرنیټ له لارې په ټوله نړۍ کې په ازادي رادیو ټکی کام له لارې په ژوندۍ بڼه د اورېدو وړ ده. اوس هم لومړی مطلب راخلو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي که امریکا د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ ونه کړي، دا خبرې به له ستونزو سره مخ سي. د دغه ډلې د پلاوی غړي محمد امین کریم نن ازادي رادیو ته وویل هیله ده چې امریکا په دې برخه کې خپل دریځ معلوم کړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا دا موضوع جدي نه ګڼي، وایي که په نورو مواردو تفاهم وسي دا مسله به هم حل سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي چې امریکا باید افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خپل دریځ روښانه او د دې مذاکراتو ملاتړ وکړي. د دې پلاوی یو غړي محمد امین کریم د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل که بهرني هیوادونه او په تېر امریکا د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د دې مذاکراتو ملاتړ ونه کړي، د سولې روانې خبرې به نتیجه ورنه کړي.
کومه ستونزه چې تر اوسه پر ځای پاتې ده هغه د سولې د مذاکراتو په اړه د بهرنیو هیوادونو په تېره د امریکا بشپړ صراحت او له دې پروسې څخه د هغوی ملاتړ دی. که په دې هکله د امریکا څرګند دریځ معلوم نه شي، طبیعي ده چې دا خبرې به له ستونزو سره مخ شي.
ښاغلي کریم هیله وښوده چې دا ستونزه په نږدې راتلونکي کې هواره شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پام کې و د افغانستان د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي د پلاوي ترمنځ د سولې د خبرو دریمه ناسته د شنبې په ورځ جوړه شي، خو لیدل کیږي چې دا ناسته وځنډېده. د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي پلاوی د دې ناستې د ځنډېدو لامل تخنیکي ستونزې ګڼي. د راپورونو له مخې د حزب اسلامي پلاوی له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په کابل کې د او د سولې د عالي شورا سره په خبرو بوخت دی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ دوه ځلې خبرې شوي دي. د حزب اسلامي پلاوی په داسې حال کې د افغانستان او حزب اسلامي ترمنځ د سولې له مذاکراتو څخه د امریکا پر ملاتړ تاکید کوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته د خپل سفر پر مهال له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات له سره پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کله چې له حزب اسلامي سره په نورو مواردو تفاهم وشي د امریکا د ملاتړ مسأله هم اواریدلی شي. د دې شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موارد قابل بحث دیگه زیاد داریم، در صورتی که دیگه موارد
د بحث وړ نور موارد لرو، کله چې دا موضوع رفع او تفاهم وشي دا موضوع یو ستونزه نه ګڼم، د حل لارې شته او ان شاء الله توافق به وشي.
بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د حزب اسلامي له پلاوي غواړي چې خپلې طرحې له افغان ولس سره شریکې کړي. خاغلی مسلم یار د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هیله وښوده چې د سولې د عالي شورا او حزب اسلامي ترمنځ مذاکرات په صداقت سره پر مخ ولاړ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وایي امریکا باید د افغانستان د حکومت او د دغې ډلې ترمنځ د سولې د مذاکراتو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د غرض پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په همدې حال کې ولسمشري ماڼۍ وایي کابل ته د ښاغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سفر یو مهم او واضح پیغام دا هم چې د ملي والد حکومت عمر به 15 کال وي. د ولسمشري ماڼۍ یو ویانت لا صدر رډو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې د میاد له پای ته رسیدو وروسته به هم د ملي والد حکومت دوام کوي. محمد حدیث پردیس پر دې موضوع راپور لري.
د ملي والی پر حکومت د انتقادونو د زیاتیدو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او له حکومت یې هر اړخیز ملاتړ اعلان کړ. ولسمشری ماڼۍ وایي کابل ته د جان کیری سفر واضح پیغامونه درلودل چې تر ټولو مهمې د ملي والی له حکومت د امریکا دوامدار ملاتړ و. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل جان کیری په ډاګه ټینګار وکړ چې د ملي والی حکومت به هرومرو 15 کاله دوام کوي.
در سفر آقای جان
کیری بیش از همه دی وی هغه څه چې په نظر د جان کیری په سفر کې تر ټولو برجسته و هغه دا و چې د ملي والی حکومت عمر د سیاسي هوکړې له پای ته رسیدو سره نه ختمیږي او دا د افغانستان خلک رئیس جمهور او حکومت دی چې غواړي له کوم میکانیزمونو د سیاسي توافق وروسته خپل کار ته دوام ورکړي. جان کیری د شنبه په ورځ کابل ته په یو ناڅاپي سفر راغی او له افغان ولسمشر سره په یو مطبوعاتي کانفرانس کې په زغرده دا وویل چې د ملي والی حکومت به 15 کاله عمر ولري. د ملي والی حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د جان کیری او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له اوږدو انتخاباتي جنجالونو وروسته رامنځته شو. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان بیا وایي کابل ته د جان کیری سفر هغو ډلو ته واضح پیغام ورکړ چې د ملي والی د حکومت د بدیل په هڅه کې دي. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي له ګڼو انتقادونو سره سره د ملي والی حکومت په همدې رهبرۍ تر 15 کلونو امریکا ته د منلو وړ دی.
هم اپوزیسیون ته هم د حکومت دننه هغه عناصرو ته چې د لویې جرګې نه انتظار لري چې حکومت به تغییر عمومي او په هغې کې به ځینې تغییرات راسي یا به نوې انتخابات ترسره سي. جان کیری وویل دوی ته همدغه حکومت په همدغه رهبرۍ تر 15 کالو د منلو وړ.
د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي که څه هم د لنډې مودې لپاره کابل ته د جان کیری سفر ګټور بولي خو انتقاد کوي چې د ملي والی په حکومت کې د تصمیم نیولو مرجع یوه نه ده او د حکومت اساس سم نه دی ښودل شوی. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې هیڅوک د حکومت سقوط نه غواړي خو د حکومت کمزورتیا بیا د دې لامل کیږي چې خلک ترې واټن ونیسي او دوامي ستونزمن شي. ښاغلی نامی وایي د ملي والی حکومت د امریکا په منځګړیتوب رامنځته شوی او امریکایان مجبور دي چې له دغه حکومته په هر ډول شرایطو کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د ملي والی د حکومت په 15 کلنی پایښت ټینګار کوي چې د سیاسي اپوزیسیون په ګډون بیلابیلو کړیو غوښتنه کوله چې د ولسمشرۍ انتخابات باید بیا وشي او اوسنی حکومت له منځه ولاړ شي.
اخو د ملي والی حکومت د موافقه پړه د امریکا د بارنی چارو د وزیر وروستي سرګندونو د افغانستان د مشران جرګه د یو شمیر غړو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د مشران جرګه غړو نن ویل چې د اوسنی حکومت د سیاسي هوکړه لیک پړه د جنګکاری دریز د افغانستان د اساسي قانون خلاف دی. ناجی صافی یو د موضوع تفصیل.
مشرانو جرګه وایي د ملي یووالي حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کاري وروستۍ څرګندونې د دې هیواد په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان د برخلیک په اړه دا ډول پریکړې د شرم وړ دي.
افسوس کوم او آرې ګڼم چې د یو بیروني ملک وزیر خارجه راځي او زموږ ته سرنوشت ټاکي. دا زموږ لپاره د خبره ده د افغانستان په عمراتو کې ښکاره لاسوهنه ګڼو. دا کار خپل اجرات ماب جمهور رئیس او اجرایي رئیس هم کولای شو. د دوی ټیم
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاري د شنبې په ورځ کابل ته په خپل سفر کې د ملي یووالي له حکومته د امریکا د دوامدار ملاتړ ترڅنګ وویل چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ سیاسي هوکړه لیک د 50 کلونو لپاره دی. په خوا تر دې افغان چارواکو ویلي چې د ملي یووالي حکومت موافقه د 2 کلونو لپاره ده او د 2 کلونو له پوره کېدو وروسته به لویه جرګه وغوښتل شي او اجرایه ریاست به صدارت ته اړوي. د ملي یووالي حکومت موافقه څه باندې یو نیم کال مخکې د ولسمشرۍ د دوو مخکښو کاندیدانو محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جان کاري په حضور کې لاسلیک شوه. افغان سناتوران وایي د هیواد مهمې سیاسي چارې باید خپله افغان چارواکي پریکړه وکړي. دوو تنو سناتورانو امینی افضلی او محی الدین منصف په دې اړه وویل
د دې سرګندونو پر ځای باید دوی له موږ سره د سولې په برخه کې هڅه وکړي، پر پاکستان فشار راوړي تر څو وسلوال مخالفین د خبرو میز ته کینی.
زما په نظر دا د شرم وړ خبره ده چې د یو بهرني هیواد د بهرنیو چارو وزیر راځي او زموږ د جمهوري ریاست مدت تمدیدوي. د جان کاري سرګندونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاري د افغان حکومت د پایښت خبره په داسې حال کې کوي چې له دې حکومت څخه د خلکو شکایتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د ملي یووالي حکومت له جوړېدو سره سم خلکو ته د هر اړخیزو اصلاحاتو له فساد سره د مبارزې او ښې حکومتولۍ ژمنې ورکړې وي، خو سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې په دې برخو کې د ژمنو نه عملي کېدو پر حکومت د خلکو باور کم کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته خوږی است. د مخدره موادو دوه تنه نړیوال قاچاق وړونکي چې له کلونو راهیسې د امریکا او افغانستان د استخباراتي ادارو تر تعقیب لاندې و نیول سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي حاجي وطن او آغا محمد د افغان ځواکونو د جلا عملیاتو په نتیجه کې په هلمند او ننګرهار ولایتونو کې نیول سوي دي. رحمت الله افغان او د موضوع جزئیات.
د افغانستان، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د استخباراتي ادارو په مرسته تر لسو کلونو پلټنو وروسته حاجي وطن او آغا محمد د مخدره موادو دوه نامتو قاچاقونکي ونیول سول. د دغو دوو کسانو نومونه له کلونو راهیسې د قاچاقونکو په تور لیست کې شامل وو. د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موین باز محمد احمدی وای حاجي وطن د ننګرهار په اچین کې د خاصو عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو، او آغا محمد چې د حاجي لالی زوی وو او د مخدره موادو د مافیا غړی دی په هلمند کې نیول شوی. هغه وای حاجي وطن نومی چې د ننګرهار د اچین اصلي اوسیدونکی دی او نوم یې د نړیوالو قاچاقونکو په تور لیست کې شامل دی. موږ وتوانېدو چې دی ونیسو او موږ هڅه کوو چې حاجي لالی هم بیا ونیسو. د آغا محمد پلار حاجي لالی هغه کس دی چې له خپلو شپږو نورو ملګرو سره په 2011 میلادي کال کې د امریکا لخوا تر څارنې لاندې ونیول شو او د امریکا ولسمشر پر دوی بندیزونه وضع کړل. حاجي لالی چې د هلمند اوسیدونکی دی د امریکا د دغه لیست په سر کې ځای لري. دا کس د پخوانی ولسمشر حمید کرزي د حکومت پر مهال ونیول شو، خو وروسته له یو کال بند څخه کله چې د کندهار زندان ته لېږدول کېده وتښتید. دای اوس د پاکستان د بلوچستان اله د کوټې په ښار کې ژوند کوي او په دې تورن دی چې زرګونه ټنه مخدره مواد د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته قاچاق کړي دي. ښاغلی احمدی وای په 1994 او 1995 کلونو کې هم د مخدره موادو لسته نستر قاچاقون کې نیول شوی او دوسیې عدلی او قضایي ارګانو ته اسپارل سوی دی. دی له عدلی او قضایي ارګانو غواړي چې د دغو کسانو دوسیې په جدي توګه وڅاري. لوی څارنوالۍ په دې اړه چې آیا د دغو 200 کسانو د دوسیو څېړنې پیل کړي او کنه زموږ پرلهپسې تماسونو ته ځواب رانه کړ. له دې ټولو سره په عدلي ارګانونو کې فساد او د سترو قاچاقونکو د نیولو او د هغوی د نومونو په افشا کېدو کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارو کمکارۍ زیات انتقادونه راپارولي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت هم دا مني چې په دې څو کلونو کې د قاچاقونکو د نیولو لپاره اراده موجوده نه وه. باور پر دې ده چې که د نیول شوي قاچاقونکو د دوسیو په څېړلو کې عدالت پلی نه شي نو د هغوی نیول به بې معنا وي. پولیسي جرګه کې د خلکو یو تن استازی قدرتالله زکی په دې اړه وایي هغه وایي که عدلي او قضایي ارګانونه پرته له رشوته اقدام وکړي نو له ورته پدیدو به خلاص شو. نیول شوي کسان به مجازات کړي او هغه کسان چې له دوی سره هم اړیکې لري هم پیدا کېدای سي. دا د هیواد په ګټه یو ښه اقدام دی. د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت چې د یکشنبې په ورځ یې خپلې یو کلنې موندنې له خبریالانو سره شریکولې سیمه ییي چارواکو ته د کوکنارو د کروندو او مخدره موادو د له منځه وړلو د مدیریت سپارل یو ناسم اقدام وباله. د هوایي ځواک او تجهیزاتو نشتون هغه بله ستونزه ده چې د دغه معینیت چارواکي یې د خپل کار په وړاندې ستره خنډونه بولي خو زیاتوي چې د دغې ستونزې د لرې کولو لپاره هڅې دوام لري.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ.
سات په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او څه باندې یویشت دقیقې دي. اوس هم په مکړی روغتیایي مطلب ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابت یا شکرې ناروغي د وقایې او کنټرول وړ خو خطرناک ناروغي بولي. د دغه وزارت مسؤلینو نن د شکر د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې د شکرې ناروغي د هیواد له عمده ستونزو څخه ده. ناجیه ساپۍ او د موضوع تفصیل.
سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان تخمینی راپور څرګندوي چې تر 2030 میلادي کال پورې به په نړۍ کې د مړینو اووم علت د شکرې ناروغي وي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا ناروغي د وقایې وړ ده او له بېلابېلو لارو کنټرولېږي. د دغه وزارت معین احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ اتل اوسی او شکرې ناروغۍ ته ماتې ورکړې تر شعار لاندې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې د دې هېواد درې اعشاریه اووه سلنه مړینې لامل شکرې ناروغي ده.
په هیواد کې د 15 سلنه مړینې لامل غیر ساري ناروغۍ دي چې دیابت هم د غیر ساري ناروغۍ څخه حسابېږي او تقریبا د 3.1 سلنه مړینې لامل د شکرې ناروغۍ ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د وزن کنټرول د ورځې په اوږدو کې د 150 دقیقو لپاره ورزش کول، له غوړ لرونکو خوړو کمه استفاده او له دخانیاتو څخه لریوالی د شکرې ناروغۍ په مخنیوي کې مهم رول لري. دوی وایي اوس مهال د شکرې ناروغۍ د تشخیص او کنټرول درې مرکزونه په کابل او یو هم په هرات کې فعالیت کوي. په همدې حال کې د عامې روغتیا د نړیوال سازمان یو استازی سوپیریا وویل چې دا سازمان دیابت یا شکرې ناروغۍ د مخنیوي تشخیص او کنټرول په برخه کې د عامې روغتیا وزارت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.
مونږ هیله مند یو چې عامې روغتیا وزارت خپلې ژمنې عملي کړي. WHO د دیابت له منځه وړلو لپاره عامې روغتیا وزارت سره متحد ده او اړتیا ده تر څو ټول سره یو ځای په دې برخه کې کار وکړو.
شکر مزمنه ناروغي ده او د اټکل له مخې نږدې 9% د لوړ عمر لرونکي کسان په نړۍ کې په شکرې ناروغۍ اخته دي او هر کال 1.5 میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله مري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان او جاپان ترمنځ د 22 میلیون ډالر په ارزښت د مرستو یو تړون لاسلیک شو. په کابل کې د جاپان سفیر د دغه تړون د لاسلیک کولو پر مهال ویل دغه پیسې به د افغان حکومت لخوا په بیلابیلو برخو ولګول سي. تفصیل د سباون کاکړ په دا راپور کې.
له افغانستان سره د جاپان دغه نوې مرسته به په اقتصادي پیاوړتیا او ټولنیزه پراختیا ولګول شي. په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی د یکشنبه په ورځ د افغانستان بهرنیو چارو له وزیر سره د $22 میلیون مرستې تړون د لاسلیک پر مهال افغان حکومت ته د دوامدار مرستو ډاډ ورکړ. دی وایي د جاپان حکومت پریکړه کړې چې له افغانستان سره په اقتصادي او د ټولنیز پراختیا په برخه کې $22 میلیون مرسته وکړي. جاپان به له افغانستان سره د حکومت او ټولنې په کچه خپلو مرستو دوام ورکړي. د افغانستان او جاپان ترمنځ سیاسي، ټولنیزې او فرهنګي اړیکې 8 لسیزې سابقه لري او دغه هیواد په تیره 1.5 لسیزه کې له افغانستان سره د سترو مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جاپان له نوې مرستې مننه وکړه او یې ویل چې د دغه هیواد مرستو تر اوسه د امنیت، پوهنې او د وړتیاو د لوړولو په برخه کې ښه نتیجه ورکړې ده. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د جاپان د نوې مرستې د تړون پر مهال وویل جاپان له افغانستان سره د پام وړ مرسته کړې او له 2001 کال څخه تر 2010 کال پورې به یې له دغه هیواد سره د مرستو اندازه $1 میلیارډ ته ورسیږي. ښاغلی ربانی غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه په راتلونکي نړیواله غونډه کې باید جاپان له دې هیواد سره نورې مرستې هم اعلان کړي.
امیدوارم چې کشور دوست جاپان
دی وایي هیله لرم چې دوست هیواد د پخوا په څیر د افغانستان په ځان د بسیا کولو، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې همکار پاتې شي او په کنفرانسونو او مهمو غونډو کې ګټوره ونډه واخلي. غواړم چې د دوست هیواد جاپان له مرستو څخه د افغانستان او افغانانو په استازیتوب مننه وکړم،
ابراز امتنان و قدردانی کوم.
جاپان د توکیو په کنفرانس کې چې په 2012 میلادي کال کې ترسره شو د نورو هیوادونو ترڅنګ له افغانستان سره د $3 میلیارډ مرستې ژمنه وکړه او ډیره برخه یې تر اوسه ورکول شوې ده. د جاپان دغه مرستې په داسې حال کې افغانستان ته ورکول کېږي چې اوس هم د دغه هیواد اقتصاد له ډیرو ننګونو سره مخ دی او یو شمېر ځوانان یې د بیکارۍ او امنیتي ستونزو له امله د هیواد پرېښودو ته زړه ښه کوي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
په کونړ کې معلولین وای ورته خپل حقوق نه ورکول کیږي او تل ورسره په دولتي او نا دولتي ادارو کې د مېره مور سلوک کیږي. په لسګونو معلولینو د خپل غوښتنو په منظور نن د مرکز اسدآباد په شهیدانو څلور لارې کې غونډه وکړه. دوی چوک د 2 ساعتونو لپاره د موټرو پر مخ تړلې وو. په دې اړه نور راپور له کونړ د رهلا انوري په دې راپور کې.
معلولین د شهیدانو په چوکې نږدې د غرمې 11 بجې راټول شول، لارې بند کړه، د حکومتي چارواکو او د یو شمیر مرستندوی مؤسسو د مسولینو په خلاف شعارونه ورکول او د خپل حق غوښتنه کوله. د معلولینو اتحادی مرستیال شاهزاده نابینا ازادي راډیو ته وویل دولتي چارواکي ورسره تل توپیریز چلند کوي او دوی ته خپل حقوق نه ورکول کیږي.
چې د دولت چارواکي د دوی په حق باندې منکر دي، باید دوی ته خپل حق ورکړي. دوی په خپل وطن باندې قرباني شوي دي، خپل خواږه خواږه اندامونه د لاس ورکړي. دند دولت چارواکي موږ ته په بد سترګه ګوري. موږ قد انده چارواکي نه غواړو، نه غواړو خاينين چارواکي.
د غونډي یو بل ګډونوال معلول وویل په کونړ کې ګڼې خیریه مؤسسې کار کوي، د دې په ځای چې معلولینو او بیوسو کسانو سره مرسته وکړي، د مرستو د ویش پر مهال د بډایا او قومي مشرانو نمونه لیکي او کومکونه هغوی ته ورکوي. په کونړ کې د شهیدانو، معلولینو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولله نوري ازادي راډیو ته وویل دوی هر یو معلول ته په خپل وخت خپلې تنخواګانې سپاري.
تقریبا د 200 کسانو حواله د معلولینو ترتیب کړی ده چې دغه 15 ورځو کې به بانک ته لاړ شي، هغوی خپل معاشات د بانک نه اخلي. موږ ته تقریبا 30 میلیونه افغانۍ رسیدلې دي چې په نږدې وخت کې 15 ورځو کې به دغه د 200 کسانو معلولینو حقوق حواله شي، هغه به خپل حقوق د بانک په طریقه واخلي.
هغه ویل د مرستندوی مؤسسو مشرانو سره به هم خبرې وکړي چې په مرستو کې د معلولینو حقوق ته پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سلونه حلمې څنګه د پکتیا لا څنګه ولسوالۍ لیکي ازمال چارواکو د غوښتنه ده چې د لیسو ښوونکو ته بورسونه ورکړي. محمود روشن له غزنی څخه لیکلي دي په غزنی کې زده کوونکو ته کتابونه نسته.
بیا هم سمیع الله حلمی تندر د پکتیا څخه لیکلی دی چې په دغه ولایت کې د ام ټي ان او اتصالاتو شبکې د امنیتي ستونزو له امله کار نه کوي. او د روزګان د خاص روزګان ولسوالۍ څخه د محب الله په نوم یو کس لیکلی دی، وایي چې زما د چارواکو څخه هیله ده چې د دغه ولایت د سړکونو پخولو ته پام وکړي. له همدې سره د دې خبرې مجلې وختم پای ته